افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. د دې خبرونې د سر موضوع په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسیا د زړه روان کانفرنس دی چې نن پیل شوی دی او سبا به هم دوام کوي. د دې کانفرنس په اړه او پکې د ولسمشر اشرف غني د ګډون په اړه به رپورټونه او مطالعه ولرو. همدارنګه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د امریکا د ولسمشرۍ څوکۍ ته کاندید جمهوري غوښتونکي ډونالډ ټرمپ پیشنهاد کړی دی چې متحده ایالاتو ته د ټولو مسلمانانو داخلېدل په بشپړه توګه بند شي. اخوا روسي چارواکي وایي په مسکو کې پرون د یوې وړې چاودیدونکې وسیلې د چاودنې له امله 15 کسان ژوبل شوي دي. خو مخکې له دې نه چې د رضوان مراد نه د سیمې او نړۍ خبرونه واورو، کابل ته ځو. مرزي احمد زئی د افغانستان کورنۍ خبرونه دروړي.
د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د بهرنی اړیکو سلاکار وایي په افغانستان کې موجوده بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده. په کندهار کې په یوه ترافیکي پیښه کې 15 کسان وژل شوي او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د غلی تولیدونکو شرکتونو څخه غواړي چې په دغه صنعت کې د کم عمره ماشومانو له استخدام څخه ډډه وکړي. پوره خبرونه. د پاکستان د بهرنی اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې موجوده بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده. سرتاج عزیز نن له غرمې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې سوله او دایمي ثبات غواړي. ښاغلی عزیز دغه راز د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي روابط مهم وګڼل. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په دغې ناسته کې ویل چې د تروریزم او افراطیت پر ضد باید سیمه ایزې هڅې وشي. د آسیا زړه دغه کنفرانس نن پیل شوی او سبا به هم دوام وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غني سبا چهارشنبه اسلام آباد ته لاړ شي او په دغه کنفرانس کې ګډون وکړي. په افغانستان کې له آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ ادارې یا نای مسؤلین وایي چې په تېرې یوې میاشت کې پر خبریالانو، مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو باندې حملو اندېښمن کړي دي. د دغې ادارې مشر مجیب خلوتګر نن په یوه خبري غونډه کې ویل چې دا ډول حملې د بیان پر آزادۍ حملې ګڼل کیږي. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې د دغو پیښو عاملین پیدا او مجازات کړي.
اگر حکومت افغانستان به عنوان یک نهاد قانونی
نموری ویل که چیرې افغان حکومت غواړي په دغه برخه کې قانونی عمل وکړي، نو دا باید روښانه کړي چې آیا دغه کسان په نظام کې دي چې دغه ډول کارونه کوي. دغه کسان باید وپیژندل شي او د قانون منګلو ته وسپارل شي. په تیرو څو ورځو کې پر سیاسي کارپوهانو احمد سعیدی، جاوید کوهستانی، طوفان وزیري او د ولسي جرګې پر غړي هیلي ارشاد حمله شوي. په تیرو څو ورځو کې پر دوو خبریالانو هم حمله شوی چې د امان الله عطایی پونوم خبریال چې د آسیا تلویزیون مشر وو وژل شوی دی. په کندهار کې په یوه ترافیکي پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. دغه کسان د کندهار د میوند ولسوالۍ د تورې پوستې په سیمه کې د ډاټسن او ټیلر موټر د ټکر په پیښه کې وژل شوي دي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل ټول وژل شوي کسان د ډاټسن موټر سپرلی دي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د غالۍ تولیدونکو شرکتونو څخه غواړي چې په دغه صنعت کې د کم عمره ماشومانو له استخدامولو څخه ډډه وکړي. د خبرې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا نن سه شنبه په کابل کې د غالۍ تولیدونکو شرکتونو له مسؤلینو سره وکړي. د غالۍ او د یو صادرونکي شرکت مسؤول ویل اوس مهال شاوخوا 25% کم عمره ماشومان غالۍ اوبي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ډیر ولایتونو کې ماشومان د دې پر ځای چې زده کړې وکړي او سالم وروزل شي په سختو او شاقه کارونو لکه غالۍ اوبدلو بوخت دي. د کورني خبرونه، بهرني خبرونه به زما همکار رضوان مراد تاسو وړاندې کړي.
السلام علیکم. د امریکا ولسمشر ته کاندید جمهوری غوښتونکي ډونالډ ټرمپ پیشنهاد کړی دی چې متحده ایالاتو ته د ټولو مسلمانانو داخلېدل په بشپړ توګه بند شي. سپینې ماڼۍ او د جمهوری ریاست نورو کاندیدانو د ټرمپ پر دې خبرو سخت انتقاد کړی دی. ټرمپ دا څرګندونې په کالیفورنیا ایالت کې د یو مسلمانې جوړې لخوا د 14 کسانو له وژلو وروسته کړې دي. نوموړي تېره ورځ ویل پر مسلمانانو دا بندیز تر هغې لګېدلی وي تر څو پورې چې د امریکا استازي معلومه کړي چې څه روان دي. مانی وای د ډونالډ ټرمپ دا څرګندونه د امریکا له ارزښتونو سره په ټکر کې دي او نوموړی د خلکو له ویرې څخه په استفادې سره د ځان لپاره کمپاین کوي. د امریکا د کورنی امنیت د ادارې مشر جی جانسن وایي د اداره هغو بهرنیانو ته د ویزو د ورکولو په پروګرام له سره غور کوي چې غواړي له امریکایي اتباعو سره د واده کولو لپاره د هیواد ته راشي. متحده ایالاتو دا پریکړه په کالیفورنیا کې د یوې پاکستاني اصله جوړې لخوا د 14 کسانو له وژلو وروسته وکړه. د کورنی امنیت د ادارې مشر وایي تحقیقاتو ښودلې ده چې د کالیفورنیا یو برید کوونکی پاکستاني تبه تشفین ملک یو له هغو 1519 پاکستانیانو څخه و چې په 2014 کال له امریکایانو سره د واده کولو لپاره متحده ایالاتو ته راتګ منظور شوی و. تشفین ملک او د هغې خاوند سید رضوان فاروق د کالیفورنیا د ټولنیز مرکز په وروستۍ پیښه کې د پولیسو په ډزو کې وژل شول. روسي مقامات په مسکو کې پرون د یوې وړې چاودنې وسیلې له امله 15 کسان ژوبل شول. دا چاودنه د ښار د بسونو په یو اډه کې چې زیات بارونه او کافې پکې موقعیت لري وشوه. روسي پولیسو ویلي زیات باور لري چې دا چاودنه کوم توریستي عمل نه دی. د روسیې د کورنیو چارو د وزارت وایند ویل دا چاودنه ښایي له موټر او یا د نږدې ودانۍ له کړکۍ څخه د چول شو چاودونکو موادو د انفجار په نتیجه کې شوي وي. امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د سوریې په ختیځ کې پر دولتي ځواکونو بمباري امریکایي الوتکو نه بلکې روسي الوتکو کړې ده. سوریې پرون د امریکا په مشرۍ پر نړیوال اعتراف تور ولګو چې په ډېر زور ولایت کې د پوځ پر اډه بمباري کړې ده. درې پوځیان یې وژلي او 14 نور یې ټپیان کړي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې هم د دې هوایي حملې پړه د امریکا پر پوځ اچولې ده، خو امریکایي چارواکي دا بمباري د روسانو کار بولي. یو امریکایي مقام پرون وویل چې دا بمباري روسیې له لرې واټن څخه کړې او زیاته کړه چې امریکا د سوریې له حکومت سره جګړه کې نه ده او پر پوځي اډه د بمباری لپاره دلیل نه لري. متحده ایالاتو په پرله پسې ډول پر روسیې انتقاد کړی دی چې په بمباری کې لازم دقت نه کوي. امریکایي چارواکي وایي بمباری د شمالي اوسیتیا له مزدوک نومې پوځي اډې څخه د روسیې د TU-12 بمبارد الوتکو په وسیله شوې ده. د پنټاګون وایان سټیف وارن ویل د امریکا پوځ د یکشنبې په ورځ د سوریې د دې پوځي اډې د جنوب ختیځ په 15 کیلومتره واټن کې یوازې د تیلو پر یو څه بمباری کړې ده. او د قبرس د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له روسیې سره په دې اړه خبرې کوي چې روسیې الوتکو ته په سوریه کې له هوایي حملو وروسته په بیړنیو حالاتو کې په خپل قلمرو کې د کیناستو اجازه ورکړي. یوانس کاسولیدس پرون ویل دا توافق چې کار پرې روان دی له هغه توافق سره ورته شرایط لري چې د فرانسې جنګي جټ الوتکو ته له کومې ستونزې سره د مخامخ کېدو په صورت کې د قبرس له هوایي ډګرونو څخه کار اخیستی شي. کاسولیدس ویل د نړیوالو قوانینو له مخې قبرس به یوازې د بیړنیو حالاتو او بشري معمولیتونو په صورت کې اجازه ورکړي چې له هوایي ډګرونو څخه استفاده وشي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل چې رضوان مراد درته وړاندې کړل. کولای شئ دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم وګورئ. په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د استنبول د پروسی یا د آسیا د زړه دوه ورځنی کانفرانس نن پیل شو. د دې کانفرانس د پرانستې په مراسمو کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویل
پاکستان په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات غواړي ځکه چې ناامن او بې ثبات افغانستان به پاکستان په ګټه نه دی.
په دې اړه په رپورټ سربیره به مو له دې خبر کو چې مشرانو جرګه تمه څرګندوي چې پاکستان ته به دا ځل د افغان ولسمشر سفر او د آسیا د زړه د هیوادونو په غونډه کې د هغه ګډون د افغانستان لپاره ښې نتیجې ولري. د دې جرګې مشر ښاغلی مسلم یار
جمهور رئیس سفر پاکستان ته مثبت جاری کوو او دا یو نړیوال سیاسي کانفرنس ته باید پارک سره کړی لږو چې نتیجې مثبت راوړي.
افغان کارپوهان د ولسمشر د دې سفر په اړه څه نظر لري؟ په دې موضوع به یو تفصیلي رپورټ درته وړاندې کوو. له دې به هم خبر شي چې و میاشتې تېرې شوې، خو لا هم د جلال آباد د سپین جومات په جوړېدو کې د فساد مسله نه ده نهایي شوې. که وقتو دا افغانستان پاړه با زین نور ریپورتونه هم در سره شریک کو د سیمه او نړۍ په ریپورتونو کې بواوري چې په داسې حال کې چې د آذربایجان په سوایلو کې د نفتو د استخراج په تاسیساتو کې د اور لګیدنې له پیښې درې ورځې تیریږي په پیښه کې د شلو نه درکه شوو کسانو د ژوندي پاتې کېدو په اړه هیلې په ختمېدو دي. په یو بل ریپورت کې بواوري چې د ترکیې لخوا د روسیې د یوې جنګي الوتکې له ویشتو وروسته په مسکو او نورو ښارونو کې د ترک اتباعو ژوند له ستونزو سره مخ شوی. دا انصاف په لټه او ازادي اوریدونکو پروګرامونه هم د دې یو سات په پای کې اوریدل شي. په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسیا د زوړ دوه ورځنی کانفرنس نن پیل شو. د دې کانفرنس د لومړۍ ورځې پرانیسته د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او په پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وکړه. دواړو د کانفرنس افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي، سوداګریزو او ټولنیزو اړیکو د پراختیا لپاره مهم وباله. په اړه نور جزئیات د زبی مومن په رپورټ کې اورو چې له پیښور راستولې.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار وایي هیواد په افغانستان کې همیشنۍ سوله او ثبات غواړي او په خبره چې په افغانستان کې بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده. نوموړي دا څرګندونه د سیشن به پر سهار په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د آسیا تر کانفرنس د لومړۍ ورځې د پرانستې پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال حکمت خلیل کرزي سره یو ځای ګډونوالو ته په وینا کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پایتخت اسلام آباد نن او سبا د افغانستان په اړه د استنبول پروسې آسیا تر د هیوادونو د پنځم نړیوال کانفرنس کوربه دی. سرتاج عزیز په خپل وینا کې دا کانفرنس د سیمې د هیوادونو او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا او د اقتصادي ودې لپاره مهم بالو ټینګار وکړ چې دا پروسه به ښې نتیجې ورکړي. ښاغلی عزیز همداراس یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار وکړ چې هیواد په افغانستان کې تلپاتې سوله غواړي ځکه چې په دې هیواد کې بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده. پاکستان په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات غواړي ځکه چې نه امن او بې ثبات افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی او موږ د افغانستان د سولې لپاره د ټولو هڅو کلک ملاتړ کوو. د آسیا د کانفرنس د آسیا د هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان او د سیمې ترمنځ اقتصادي او ټولنیزو اړیکو د پرمختیا لپاره یو ښه پلیټ فارم دی چې غړو هیوادونو ته موقع ورکوي چې سولیز افغانستان او باثباته سیمې لپاره ښه نتیجه ورکوونکي هڅې وکړي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي د کانفرنس په پرانستون کې وینا کې وویل چې سیمه دا مهال د ترهګرۍ او تشدد په ګډون له یو شمېر چیلنجونو سره مخ ده چې د مخنیوي لپاره یې ګډو هڅو ته اړتیا ده. ښاغلی کرزي هم د آسیا د کانفرنس د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ د مخنیوي په ګډون په یو شمېر برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره مهم وباله. وویل چې افغانستان کولی شي د سیمې د هیوادونو د اړیکو په پراختیا او همداراز د سیمې د ټولنیز اقتصادي ودې په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. افغانستان د خپل اړخه په یو شمېر چیلنجونو سره سره د هر ډول ترهګرۍ د ځپلو عزم لري. افغانستان د نړۍ له هیوادونو سره خپل اړیکو ته ډېر اهمیت ورکوي او په سیمه ییزه کچه نه یوازې د ګډو چیلنجونو او ګواښونو د مخنیوي بلکې د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره معتقد دی. موږ همداراز په دې باور یو چې زموږ هیواد د سیمې د ټولنیزې او اقتصادي اړیکو په پراختیا کې مهم رول ترسره کولی شي. په اسلام آباد کې په آسیا کانفرنس کې د نړۍ د بیلابیل هیوادونو د بهرنیو چارو لس وزیران او د ځینو نورو جګپوړي استازي ګډون کوي. ټاکل شوی چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوسما سوراج به هم د دغه کانفرنس په لومړۍ ورځ کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته راشي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته راشي او له صدر اعظم نور شریف سره به یو ځای د آسیا د کانفرنس د دویم دور پرانیسته وکړي.
بلخوا مشرانو جرګه تمه څرګندوي چې پاکستان ته به دا ځل د افغان ولسمشر سفر او د آسیا د زړه د هیوادونو په غونډه کې د هغه ګډون د افغانستان لپاره مثبتې نتیجې ولري. د مشرانو جرګې غړو نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ افغان هیئت باید د آسیا د زړه هیوادونو د غونډې ګډونوالو ته له وسلوالو څخه د پاکستان د ملاتړ په تړاو اسناد وړاندې کړي. قسیم سلمل په کابل سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات لري.
سره له دې چې د افغانستان په اړه د نړیوالو او سیمه ییزو غونډو د نتایج په اړه تل انتقادونه موجود وي، خو دا ور مشران جرګه هیله څرګندوي چې د آسیا د زړه هیوادونو په پنځمه غونډه کې به د افغان حکومت ګډون مثبتې لاسته راوړنې ولري. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې دغه غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده او د ولسمشر اشرف غني له ګډون څخه ملاتړ څرګند کړ.
یو نړیوال یا سیمه ییز کانفرنس ته باید پاکستان سره کولی د نتیجې مثبتې راوړي.
د استانبول د پروسې یا د اسیا د زړه هیوادونو پنځمه غونډه د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې پیل شوه او دوه ورځې به دوام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغه کنفرانس کې د استانبول پروسې څوارلس غړي او اوولس ملاتړ کوونکي هیوادونه او دغه ورځ د یولسو نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. په غونډه کې به له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د اقتصادي او خپلمنځي اړیکو د پرمختیا په اړه خبرې وسي. خو د پاکستان د حکومت د معلوماتو له مخې افغان ولسمشر به د دې ترڅنګ له پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزه ناسته کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه هم بحث ولري. د افغانستان د مشران جرګې مرستیال محمد عالم سیدیار هم د سه شنبه ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د غونډې ګډونوالو ته له تروریستانو څخه د پاکستان د ملاتړ مسله روښانه کړي.
ما امیدوار هستیم که حقایق و واقعیت ها بخصوص در قبال حمایت پاکستان از طالبان و از تروریست ها و شرکت کنندگان کنفرانس به صراحت ارائه شد.
د مشران جرګې بل غړي ګل احمد اعظمي بیا وویل چې باید د افغانستان ستونزې د ولسمشر لخوا په مستند ډول د غونډې ته وړاندې سي.
هیله مو د ولسمشر نه دا ده چې په قاطعیت سره په جدیت سره مستنده د افغانستان د خلکو دردونه، د افغانستان د خلکو ستونزې، د افغانستان د خلکو غرضو خواستې په دې غونډه کې باید مطرح شي.
د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی هم په دې باور دی چې دا ځل به د اسیا د زړه هیوادونو غونډه له پخوانیو ناستو څخه توپیر ولري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د اوسنۍ غونډې توپیر دا دی چې ولسمشر اشرف غني د پخواني حکومت او له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو تجربې لري، نو ځکه له دغې ناستې د بیلو لاسته راوړنو تمه هم کیدای سي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. قسیم سولمل و چې له کابله یې د مشرانو د جرګې او یو شمېر کارپوهانو هغه څرګندونې راسره شریکې کړې چې د ولسمشر د اسلام آباد د سفر په اړه یې درلودې. تر یوې لنډې خبرتیا وروسته به په دې اړه چې د ولسمشر دا سفر به د افغانستان په اړه او د افغانستان لپاره څه لاسته راوړنې ولري یو بل رپورټ او د کارپوهانو نظرونه درسره شریکولو موږ سره اوسئ. خپل ولسمشر پرون په کابل کې خبریالانو سره خبرو کې په دې اړه چې اسلام آباد کې به څه وکړي او څه پیغام لري د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو یې ویل چې له څرګند پیغام سره ځي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز امریکا غږ اردو څانګې ته ویلي چې په کانفرانس کې پر ګډون سربیره به افغان ولسمشر اشرف غني سره نورې لیدنې هم وشي او د سولې په لارو چارو او د مذاکراتو پر بیا پیل به ورسره خبرې وشي. په داسې حال کې چې پاکستان ته د ولسمشر غني پخوانی سفر چې واک ته له رسیدو لږ وروسته یې وکړ کومه محسوسه نتیجه نه لرله، نوموړي بل سفر ته څنګه زړخه کړ او دغه هیواد ته د ده پخواني سفر سره به څه توپیر ولري؟ دا پوښتنه مو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي نه کړې.
دقیقا متفاوت اول تجارب حکومت رئیس
خغلی سنکسی وی دقیقا له پخانی سفر سره توپیر لري. لومړی خو ډاکټر اشرف غنی د پخانی ولسمشر حامد کرزی تجربه له ځان سره لري. دویمه موضوع خپل د ملي وحدت د حکومت په پایل کې پاکستان ته د نږدې کېدو او د اسلام آباد پر چارواکو د اعتماد موضوع ده چې له بده مرغه برعکس نتایج لرل. او دریم دا چې دا ځل په اسلام آباد کې د اسیا د زړه کانفرنس جوړیږي چې یو دوه اړخیزه یا درې اړخیزه غونډه نه بلکې د سیمې د هیوادونو او د نړۍ ستر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي. خغلی سنګزی ویل که څه هم دا بل وخت نه مخکې وي چې وویل شي اسلام آباد کې د دې کانفرانس او پکې افغان ولسمشر له ګډون څخه به کومه محسوسه نتیجه ترلاسه شي کنه، خو نوموړي د افغان لوري تمه ترې دغلته راټولو شو استازو او پاکستاني چارواکو ته د افغانستان روښانه پیغام رسول وښودل چې خپل ولسمشر هم ورته په پرونی خبري غونډه کې اشاره وکړه. خو د افغانستان دننه یو شمېر نور بیا په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلاره کې کوم څرګند بدلون نه ویني دې هېواد ته د افغان ولسمشر بیا ورتګ مناسب نه ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس او د زرغون بهیر مشر امرالله صالح په هغه لیکنه کې چې پر خپله فیسبوک پاڼه یې خپره کړې په تیر کال کې په افغانستان کې سختو ناامنیو او د پاکستان له لاسوهنې د افغان چارواکو پرله پسې شکایتونو ته په اشاره ویلي چې د ولسمشر غني دا سفر له هیڅ پلوه د توجیه وړ نه دی. ښاغلی صالح د ولسمشر غني د دې سفر په اړه داسې پوښتنې راپورته کړي، آیا کومه ځانګړې شمنه شته چې وښیي دا سفر به دې ته ورته د لسګونو نورو سفرونو سره توپیر ولري؟ آیا پاکستان د افغانانو د وژنې له کبله بخښنه غوښتې؟
او آیا کوم بهرنی هیواد د دې سفر د نتیجو ضمانت پر غاړه اخیسته؟ خو پرون چې کله په کابل کې په یوه خبری غونډه کې له ولسمشر غنی ورته پوښتنه وشوه، هغه وویل
آدم با کسایی صحبت میکنه که امرایشان یک بحث جدی، یک مشکل جدی.
ولسمشر غنی وایي یو څوک له هغه کسانو سره خبری کوي چې ورسره یو جدي بحث او ستونزه ولري. بنیادي مسله د افغانستان او پاکستان د دوو خپلواکو هیوادونو ترمنځ د سولې مسله ده. له همدې کبله د دوو دولتونو اړیکې د دوو تنکیو ځوانانو اړیکې نه دي چې یو ساعت پخلا او یو ساعت مرور وي. موږ حق لرو چې له خپلو بنیادي ګټو څخه په هر مجلس او هر ځای کې د ملي ګټو پر بنسټ دفاع وکړو،
منافع ملي خود دفاع کړو.
ولسمشر غنی دا هم رد کړه چې ګوندې د پاکستان په اړه څرګند سیاست نه لري. هغه ویل تیر کال د پاکستان په زړه کې اعلان وکړ چې دا هیواد د افغانستان سره په یوې نااعلان شوې جګړې کې ښکېل دی. ولسمشر غنی همدارنګه زیاته کړه چې د افغانستان سیاست په تیر کال کې نړیواله اجماع راجلب کړې او د ده په وینا په اړه یې یوه سیمه ییزه اجماع هم د راټولېدو په حال کې ده. دا د افغانستان په اړه د آسیا د زړه د کانفرنسونو د لړۍ پنځم کانفرنس دی چې په اسلام آباد کې جوړیږي. د دې لړۍ پیل له استنبول نه شوی و، ورپسې نورې کلنۍ غونډې په کابل، قزاقستان او چین کې وي. ویل کېږي چې په دې کانفرنس کې چې په اسلام آباد کې جوړیږي، د سیمې پر نورو هیوادونو سربیره د هند، روسیې او چین استازي هم برخه اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار د نهمې ناحیې د پولیسو پر ماموریت تېره شپه په وسلواله حمله کې دوه برید کوونکي وژل شوي او د چارواکو په وینا څلور پولیس ټپیان دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی او د زیات شمیر پولیسو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا کوي. صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
حمله د کیکند د شپې شاوخوا و بجې پیل او د شپې تر یوولس بجو پورې دوام درلود. حمله کوونکو د پولیسو سره په مقاومت کې د سپکو او درنو وسلو څخه استفاده کول. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د حمله کوونکو شمېر دوه تنه وو او په دغه حمله کې دوه پولیس ټپیان سوي.
دوه تنه هغه وسلوال بریدګر دوی په کلاشنکوفونو او په لاسي بمونو سره سنبال وه، امنیتي پولیسو ته داخل شوي وه چې وروسته د امنیتي ځواکونه او د دوی ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. دا نښته کې دوه تنه ملي پولیس سرتېري زخمیان شوي دي او دوه تنه هغه وسلوال بریدګر چې د هغه د بینه تللي دي.
خو په عینې وخت کې په سیمه کې عینې شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې درې پولیس او یو د ملي امنیت سرتېري ټپیان شوي.
درې څلور نفر غزمې ته تللي وو، سیده چې هغې خوانه رالو ډزې او د پولیسو او د طالبانو خوانه په پوسته باندې د نهمې او زیر د برېښناکوټ په پوسته باندې جنګ شوی. موږ چې راورسېدو نو ځانمرګې رانوتي وو دوه کسان طالبانو او په شدو بس سپکو درنو وسلو ډزې او د ګرنیټان استعمالول ټول هر څه پکې وو. بس مکمل بس د باره نه بس موږ پولیس ټول بس اماده او جنګ او جګړه پې وکړل تر د یولسو پورې دوام ولر. بیا وروسته د هغې نه بس ځانمرګې دواړه بس مړه شو.
د دولت وسلوالو مخالفینو د دغه حملې مسؤلیت منلی. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه حمله کې زیات شمېر پولیس مړه او ټپیان کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم د میدان وردګو د مدني ټولنو یو رپورټ راخلو. په دې رپورټ کې ویل شوي دي چې په میدان وردګو کې د مدني ټولنې استازو او همدارنګه عامو خلکو له ولسمشر نه د سید آباد د پیښې د څېړلو په اړه غوښتنه کړې ده. ویلي که چیرې ولسمشر په خپلو ژمنو عمل ونه کړ په پراخو مدني اعتراضونو به لاس پورې کړي. په دې اړه به نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
د میدان وردګو قومي مشران، مدني فعالان او د ولسي جرګې غړي خبرداري ورکوي که د ولسمشر لخوا ورسره کړې ژمنې تر 15 ورځو عملي نه شوې، د کابل کندهار لویه لاره به د اعتراض په ډول د ترافیکو پر مخ وتړي. دوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر باید ژر تر ژره هغه ژمنې عملي کړي چې د یکشنبه په ورځ د قربانیانو له کورنۍ سره د ملاقات پر مهال یې ورکړي دي. په دې ژمنو کې د ملکي کسانو د مرژوبلې د عملونو مجازات، په هغې سیمې کې د ملي اردو د پروت کنډک بدلول او د وژل سوي کسانو پر ځای د یوې مدرسې جوړول شامل دي. د دوی ټولو په استازیتوب د ولسي جرګې غړي شیرولي ورداګ وویل
کومې وعدې چې رئیس جمهور، کومې وعدې چې وزیر دفاع کړي دي که خدای نخواسته خپلو وعدو ته وفادار پاتې نشول، دغه ملت هم دغه ځوانان بوي ان شاء الله العزيز موږ تاسو په د حق په ژبه غږیږو مدني حرکتو ته به تر هغه وخت ادامه ورکوو چې حکومت مجبور کړي چې د موږ هر سوال ته د جواب لبی کووي.
د تېرې جمعې په ورځ د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ اړوند د اوتړیو په کلي کې د ملي اردو د یو توغول شوي توغوندي له امله نه ملکیان چې ماشومان هم پکې شامل وو ووژل سول او یو شمېر نور ټپیان سول. د میدان وردګو والي حیات الله حیات ویلي چې د دې پیښې په تړاو تر اوسه د ملي اردو درې کسان نیول سوي دي. د قربانیانو د کورنۍ ځینې غړي له حکومت غواړي چې د پیښې عاملین په علني ډول محاکمه کړي.
د ما نوم حاجي محمد صادق دولس نفر دي، نه نفر شهیدان دي. د ما په خپله دول یو مېلمسی دی، دوه میبریدونه او یو مېتره ځوي. حکومت نه ما دا غوښتنه ده چې موږ هېڅ امتیازات نه غواړو، د مجرمینو علني محاکمه غواړو چې دا مجرمین په خپله سزا باندې ورسي.
په ورته وخت کې جمهوري ریاست په یو اعلامیې کې ویلي چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې به د ملکي وګړو د وژلو عاملین مجازات کړي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي ولسمشر غني وویل ملي دفاع وزارت به د یاد کنډک پر ځای چې منصوبین یې پر همدې ملکیانو ډزې کړي په سیمه کې بل کنډک ځای پر ځای کړي. بلخوا د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د پیښې په اړه د دوی پلټنې روانې دي.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د پیښې په اړه تر اوسه د پلټنو پایلې نه لرو، خو افغان ولس او د میدان وردګو خلک غواړي پوه شي چې څه ډول پیښه رامنځته شوي. په دې اړه څېړنې روانې دي.
خو د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي د افغان حکومت پخوانیو ژمنو ته په کتو د اوسني حکومت ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي که حکومت دا ژمنې عملي نه کړي د معافیت سیستم به پیاوړی او هر څوک به له خپلې دندې څخه ناوړه ګټې اخیستنې ته زړه ښه کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ولسی جرګه له حکومت نه غواړي چې د شتو ستونزو د حل په خاطر باید هغو ادارو ته ژمن کسان معرفي کړي چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. وکیلانو د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه یو ځل بیا اندېښنې وښودې او وایي چې د ادارو سرپرستان مسؤلانه عمل نه کوي. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ لري.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو شاوخوا 15 میاشتې تیریږي، خو لا هم ځینې ادارې شته چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او په دې اړه په وخت د حکومت په نه اقداماتو انتقادونه په ډېرېدو دي. د افغانستان ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ یو ځل بیا په ادارو کې د سرپرستانو موجودیت د اندېښنې وړ وبالو او وایي چې حکومت یې باید غم وخوري. د دغې جرګې لومړي مرستیال عبدالظاهر قدیر چې په دې ورځ یې د ولسي جرګې مشري کوله، د وکیلانو اندېښنو له څرګندولو وروسته په حکومت غږ وکړ چې دا اندېښنې جدي ونیسي.
حکومت باندې غږ کوو ترڅو په عاجله توګه د هغه ادارو په حق لچې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي نوي کاندیدان ولسی جرګې ته د اعتماد د رای په موخه معرفي کړي.
د ولسی جرګې غړي وایي چې د میاشتو میاشتو رئیسې د سرپرستانو موجودیت د حکومت کمزوري ښیي او دې کار سخت شکایتونه راپارولی دي. دا غوښتنه او شکایتونه داسې وخت کیږي چې د هیواد دفاع وزارت لوی څارنوالۍ د بلخ، نورستان، کندوز ولایتونه او یو شمېر سیمایزي ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د سرپرستانو له منځه بیا ډېر شکایتونه د سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزي په اړه کیږي چې حکومت بیا د امنیتي او دفاعي مسؤلانو د سرپرستۍ قانون څخه د مستثنا کېدو په خاطر یو فرمان صادر کړ، خو تقنینی دا فرمان بیا د ولسي جرګې لخوا رد او د یکشنبې په ورځ مشرانو جرګې تایید کړ چې دې موضوع بیا د ولسي جرګې د غړو غوسه راپارولې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان هغه حکومتي چارواکي د قانون څخه په سرغړونې ګرموي چې سرپرست کار ته دوام ورکوي. د حقوقي چارو کارپو سید خالد سادات د سرپرستانو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
بعض مواردو کې یو سرپرست چارواکی، خصوصا د سرپرست لړپوړي دولتي چارواکی، هغوی په بعض مالي مسایلو کې او داخل د وزارتونو او داخل د اداري چوکاټ کې تقرر نشي کولای. دویمه ډېره مهمه خبره دا ده چې د سرپرست چارواکي په اړه موږ تاسو کوو، خصوصا یو چارواکی چې په دایمي توګه باندې په یو ریاست باندې د وزارت په پوزیشن باندې یا د ولایت لپاره ګمارل کېږي، هغوی د مسؤلیت زیات احساس کوي. څوک چې سرپرست په توګه باندې ځي، هغه فکر کوي چې زما دغه سرپرستۍ میعاد دغه دوران دا معنی ورکوي چې زه نن یم سبا نه یم، د مسؤلیت احساس کم رامنځته کوي.
موږ غوښتل چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو څوک خبرو کولو ته حاضر نه شول. د سرپرستۍ څخه د اندېښنې په داسې حال کې لا هم کېږي چې له دې وړاندې د ملي وحدت حکومت د کابینې په جوړېدو هم شپږ میاشتې تېرې شوې وې او ټول وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کېدل. د افغانستان د قانون له مخې نه باید کوم سرپرست له دوه میاشتو ډېر خپل کار ته دوام ورکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري. اوس هم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې کېدونکي دي. ور بیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته رضوان مرادی دراوري.
د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیزوی په افغانستان کې موجوده بې ثباتی د پاکستان په ګټنه ده. عزیز نن لغرمې مخکې په اسلام آباد کې د اسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې سوله او دایمي ثبات غواړي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نئی مسؤلانو وایي چې په تېرې یوې میاشت کې پر خبریالانو، مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو باندې حملو اندېښمن کړي دي. په کندهار ولایت کې په یوې ترافیکي پیښې کې 15 کسان وشل شوي دي. دغه کسان د کندهار د میوند ولسوالۍ د تورې پوستې په سیمه کې د ډارسن او ټیلر موټر د ټکر په پیښه کې وشل شوي دي. د امریکا ولسمشرې ته احتمالي کاندید جمهوري غوښتونکی ډونالډ ټرمپ پیشنهاد کړی دی چې متحده ایالاتو ته د ټولو مسلمانانو داخلېدل په بشپړه توګه بند شي. سپینې ماڼۍ د نوموړي پر خبرو انتقاد کړی دی. امریکا وایي په سوریه کې د دې هیواد پر حکومتي ځواکونو باندې بمباري دوی نه بلکې روسیه الوتکو کړې ده. او روسي مقاماتو په مسکو کې پرون د یوې وړې چاودونکې وسلې د انفجار له امله 15 کسان ژوبل شول.
خبرنه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصيلي زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتل شي. اوس هم د خبرونه یو بل ريپورت راخلو. شپږ میاشتې تیر شوې خو لا هم د جلال آباد د سپین جمعات په جوړیدو کې د فساد مسله نه ده نهایي شوې. په دې اړه زموږ خبريال شاه محمود شینوار ريپورت لري.
شپږ میاشتې تیر شوې خو لا هم د جلال آباد سپین جمعات په جوړیدو کې د فساد قضیه په عدلي او قضایي ارګانونو کې نه ده نهایي شوې. پوره څلور میاشتې وړاندې ازادي راډیو په دې اړه یو تحقیقي ریپورت هم خپور کړ چې د جلال آباد سپین تاریخي جمعات په جوړیدو کې په لوړه کچه فساد شوی. هغه مهال د دې جمعات ټیکهدار او د دې قضیې د څېړلو کمیسون مسؤلینو د سپین جمعات پر ملا امام قاري میرزا تور پورې کړ چې د جمعات په نوم راټولو شوو پیسو څخه شاوخوا یو میلیون ډالر اخیستي او شخصي مصرف کړي دي. هغه وخت قاري میرزا تورابي رسنیو سره خبرو کولو ته نه و حاضر شوی، ولې اوس د څلورو میاشتو تېرېدو وروسته د ولایتي شورا د غونډو په تالار کې د لسګونو دینی علماو په موجودیت کې پر ځان لګیدلي تورونه رد کړل. قاري میرزا تورابي وویل د سپین جمعات جوړیدو لپاره راټولې شوې ټولې پیسې د یو کمیسون په موجودیت کې ټیکهدار ته ورکړل شوي او په اړه یې اسناد ورسره موجود دي.
چې زه ترسو د مسجد کمیسون کې وم، ټیکهدار له بانک څخه 55 میلیونه افغانۍ اخیستي وي چې څوک ما سره ټول کمیسون کې غړي وو 15 کسان چې اسناد یې موجود دي.
نوموړي د هغو تورونو په اړه چې دله ټیکهدار څخه د راټولې شوې چندې پیسې قرض حسنه اخیستي وویل که ټیکهدار پرې ثابته کړه دی به ورته پیسې ورکړي، خو ټینګار یې وکړ چې د جومات په نوم راټولو شوو پیسو څخه یوه آنه هم نه ده اخیستي. د دې قضیې د څېړنې په موخه د جوړ شوي کمیسون مشر اجمل رحماني هم ولایتي شورا ته حاضر شو. که څه هم ورغلي دیني علما ورسره مخ نه شول، خو هغه رسنیو ته وویل هغه اسناد چې اوس قاري میرزا ترابي رسنیو ته ښکاره کړي په دې کې ځینې اسناد اوس جالي جوړ شوي.
ټول اجناس ملا په خود سره تقسیم کړي که خص کړي که هر چی کړي دا هغه خپل ملا دی، خو موږ ثبوتونه پیدا کړي. دویم مولوي صاحب چې دا خبره کوي چې زه په قرارداد کې هیڅ کوم ونډه نه لرم، په ټول قراردادونو کې دې دستخط کړی دی او پر روابط دا سیستم مخې ته وړل کېده. دا قرارداد غیر قانوني شوی، دا تدارکاتو ته نه دی تللی، دا خود سره په کورونو کې او په حجرو کې دا قرارداد ورکړ شوی دی.
بلخوا د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دوراني له عدلي او قضایي ارګانونو څخه جدي غوښتنه وکړه چې دا مسله د ژر تر ژره وڅېړي او په فساد کې ککړ خلک دي د قانون منګولو ته وسپاري.
که چېرته تهمت ثابت شي مولوي صاحب محترم چې دا تهمت دی واقعیت نه دی، موږ به درسره ما به مخکې بیرغ نیولی، ولایتي شورا وکیل صاحبان به راپسي او د دې خلکو د مجازات غوښتنه به هم کوو، ستا دفاع به هم کوو، د حیثیت اعاده به هم غواړو.
د جلال آباد سپین تاریخي جومات چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ننګرهار ولایت شاهي قصر دننه جوړ شوی و، د 1992 کال په لومړیو کې د سختې زلزلې له امله زیانمن شو چې د همدې کال د حمل د میاشتې په وروستیو ورځو کې چې ګل آغا شیرزاد د ننګرهار والی و د یاد جمعه د شهید کېدو امر ورکړ او پریکړه وکړه چې دا جمعه به د سوداګرو په پیسو سره په داسې بڼه جوړیږي چې په هیواد کې بیساری نه لیدل کېږي. هغه مهال ولایتي ادارې یو کمیسیون ته دنده وسپارله چې د سپین جومات د رغونې لپاره په تورخم کې د چندې صندوق کیږدي او له هر راغوښتونکي لوی موټره 300 افغانۍ راټولې او جومات پرې جوړ کړي. هماغه وخت له یوه شخصي ساختماني شرکت سره د 14 میلیون ډالرو په بدل کې د دې جومات د جوړولو قرارداد ورکړل شو، خو وروسته یې برآورد ښایي چې دا جومات په شاوخوا 6 میلیونه ډالرو رغول کیږي. دو نیم کال وروسته د دې جومات په جوړیدنه کې د فساد ریښې رابرسیره شوې او ویل کیږي چې د جومات په پیسو کې په میلیونونو افغانۍ غلا شوې. شپږ میاشتې تیرې شوې چې د دې قضیې د څیړلو مسله پیل شوې، خو لا هم عدلي او قضایي ارګانونه تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې وروستۍ پریکړه اعلان کړي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خبري مطالبه برخه پای ته رسوو. اونیزو پروګرامونو ته راځو. د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې ازادي او اورېدونکي له یاده مباسئ.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورس تیری شي او ناهله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې اوریدونکو د ازادي راډیو دی اونیز خبرونه ته خرا خلاص. کوربه مو د اجمل تورمان. دوستانو دا زر په دې خبرونه کې بیا هم د اوریدونکو د زمکي ستونزې را شي وای د زورواکو لخوا لاندې شوې ده. هیر دې نوی چې د غوړیدون کې ستونزه یو ځل پخوا هم له چارواکو سره شریکه شوی و، خو ویل کیږي چې د اواری په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. زموږ دا اوریدون کې د کاپیسا ولایت اوسیدون کې ده او د زمکی لانجې د گاوند پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې ده. نور به پخپله لدنه وارو.
نوم عبدالقایر ده، متقاعد ما. زه مهاجر شوم، سوال از کال تیر شو، بیرتا چلا لغلمه ما ملکیت هغه ضبطلې وو، خلک زورواران اخیستې وو. تقریبا زه زور مې نه رسېده هغه ته لالمه، ولسوالي ته لالمه، ولسوالي ته دا محکمه ما یما په نفع یو مکتوب نوشته کړی زه متحق شوم. یادای زما که د یو زوی مې ده او مور یې ده دې ته سند مې ورکړه، بیا دا هغه نشو، قانون تطبیق نشو، مکتوب مې واخیست، قماندانی امنیه هغه نکه تطبیق نکه، بیرته اته کاله کیږي سرگردانه، تر اوسه همغه سپات ده. دوه کاله کیږي که دوه نفر زوراوران اخیسته ده، کانتینر و هغه تا زور اخیسته ده، زور مې نرسیدی. ایما خانم راغله ده که دشپه پروسه کال پر روژه که راغل ایده چه یه دازم ما کده ما ده خو کرام ایرا که اغا دیر شدید وحل ورکل ایده داکتر و ماینه کل ایده و اغا دوسیه پسارانوالی بگرام که ده تروس اغا نفر توک نجلبه ای فزور آخیسته نه ولسوالی زوری نرسیگی و ایده چه اغا نکهی تروس حاضر شوی نده تا مختم سارانوالی که
تاسو تر اوسه پر امنیه قمندانۍ ته مراجعه کړې ده د بګرام ولسوالۍ؟ بلې. غوې تاسو څه ویلې دي؟
یو قماندان وو هغه رادیو آزادۍ ورسره هغه وکړه مصاحبه وکړه، هغه ډېر کل منکر شو چې زه هیڅ هغه نیوم خبر نیوم، په حال کې چې دو حیات وو، هم دو قماندان حیات وو، دو نفر از دولایت و یک نفر قماندان و منکر باشید. بعد دره و رزه اقا لال برتا یو بل قماندان را اقا اقا تا بعد یو میرشت معفق شما که لال ما اقا ویلی تی چه تا دروازه بنده کل بنده شویده تو بل لال را نلری. زلمه بیخی بده شو دا حکومت فقط به پول کار کوي خلاص زه پول نه لرم هم دغه سرگردان مایوس دلته ناسم د ما خزم لته کوک شو د دوسیه پسارانوالی کده تو نه جلبه ای اغا نفر
بله مننه انشالله چې موږ به تاسې دغه ستونزه د بګرام د امنیه قمندانۍ سره شریکه کړو چې هغوی ستاسې د ستونزې په اړه
خیر وسه خیر وسه ډېر اغل یم مظلومه یم سایمانسر میم فقط عرض مې وکړه یما جیبونه د هغه نه دکشوی ده د کاغذ نه دکشوی ده اما پیسې نه لرم نور هغه نه لرم هیڅ یما سنه هیڅ څوک هغه نه کوي ما ته کومک نه کوي
انشاءالله چې موږ به ستاسې ستونزه د چارواکو سره شریکه کړو
وسه خیر وسه نن ډېره مظلومه یم
د انصاف په لټه کې
دوستانو د عبدالقاهر ستونزه مو د بګرام ولسوالۍ د امنیه قمندان له سرپرست خاغلی احمد خان احمدزی سره مطرح کړه. خاغلی احمدزی په اړه وویل
دا ما ته مراجعه تر اوسه کړې نه ده، زه به اوس د دې موضوع نه خبر شوم. اوس زه پوښتنې کوم دفترونو نه، دا دلته راشي ما ته دا ووایي چې جلب چیرې ده، د کوم ځای نه راغلې ده، کوم مکتوب ده، کوم نمبر ده، چې هغه به تعقیب وکړم انشاءالله. هر چه چې انشاءالله زه په خدمت کې.
یعنی امکان لري چې داسې یو څه موجود وي بګرام ولسوالۍ کې؟
په دې ولسوالۍ کې ډېر ځمکه غصب شوې ده، حکومت غصب شوې ده، مخکې دلته کورونه آباد شوې ده، ټول په تعقیب عدلي کې ده، دلته ټول دوا لري. و داسې خو په ټول افغانستان کې چې څنګه د بګرام نه هر ځای دا خبره شته.
بله مننه.
پته خبره نشته چې پته خبره وي.
تاسو څه کړی دی په دې برخه کې درست پر جناب احمد زیا صاحب؟ تاسو کوم مخکې کومه قضیه په دې اړه تاسو سره غلې و چې هغه حل شوی وي؟
او ولی نه، منګه تاسو څو کسان چې مراجعه کړي دا و زمینی ازمکه په دوا کې دا منګه هغه امر به قانون په محکمه ما ته امر ورکړی دا چې چاته مو ورکړي هغه هغه چې منګه پیره ورته ولر کړی دا هغه غزمه زی خبره واخلي چې څو دغه استفاده ونی چې په محکمه نه فیصله ونی.
د القاهر په نوم باندې د غوریدونکو زموږ کله تاسو تشریف راوړي او آیید دوی په څنځه د حالولو په برخه کې هغه لازم مرسته چې هغه به تر سره شي.
زه خو دې ته وعده ورکوم چې څلور شپه ساته زه په خدمت کې یم، هر ساعت چې راشي انشاءالله په خدمت کې حاضرم.
مننه کوم محمد زیاسف، کور مو ودان ژوند
دی.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ور شام دې کې ربان ورځ تیر شي او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
کوتي ازري په ویډره کوی ازر کې انشاءالله مونږه جلبونه پسې ور کړی.
د انصاف
پلټکه دا و د دیونه د انصاف پلټکه ونی زخ پرونه چې تاسو واوریده. که تاسو هم د خپل سونزو دا وری لپاره د انصاف پلټکه اس نو موږ سره اړیکی ونی سي. د اړیکو شمیره مو ده 0992390 خاط هوا پاتو سي.
چی خواهش بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیمای زور است که بیش به زور آمده ایم و منی فهمی که در بلوی درگت نگو کلو هم جنگ و جدا رست
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی پا افغانستان که مداخلتون شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریونه تر پنځو بجو پورې ازادی رادیو نه واورئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادی او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ، ستاسو د دیونې راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي چې په ګډه به یې واورو. لکه چې تاسو ته معلومه ده، سوله د افغانستان له اساسي اړتیاوو څخه ده او افغانستان په دې برخه کې تل له پاکستان څخه دا تمه لرلې ده چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې مرسته او همکاري ورسره وکړي. او په همدې هدف د یوې نوې هڅې په توګه به افغان ولسمشر په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کنفرانس کې ګډون کوي او د افغانستان سولې په اړه به
خپل غوښتنه بیا تکراروي. زموږ یو شمېر اوریدونکو په خپل پیغامونو کې ویلي چې افغان حکومت د سولې په برخه کې له پاکستان څخه تمه نه کوي، دلیل به په خپل د دوی څخه واورو.
زه خپل د نظر لرم چې اشرف غني بیا هم اسلام آباد ته روان دی، دا هغه پاکستان دی چې سویل لسکوله د افغانستان سره د سولې او د روغې او د جوړې وعده وکړې، لیکن دوی بیا هم درواغ وایي او دوی بیا هم په باطن کې د افغانستان مطلق دښمنان دي. نو موږ خپلو مشرانو ته داسې یایو چې نه را په دا دروازغانو باندې مه غلطېږئ، د دوی دوکې مه خورئ، په خپل مبین کې اتفاق وکړئ، اتحاد وکړئ، نوره مینه محبت پیدا کړئ، نوره په پاکستان نه مه غولېږئ. سویل لسکوله غالباً د افغانستان مشرانو ته دوکه ورکړه او درواغ ورسره وویل او اوس به هم درواغ وایي، نوره د دی په درواغو مه غولېږئ. وسلام.
زه بسم الله د کندهار ولایت څخه خبره کوم چې دا د سولې پروسه زما په فکر باندې به ډېر مشکل وي. مشکل خو به دا وي چې په دې پاکستان خپلوي نه غواړي چې د طالبانو او د دولت په مابین کې سوله وشي، ځکه چې اوس غواړي چې مطلب یو ور یو رقم پروګرام جوړ کړي، حکومت او اداره یې مصرف وسازل. اوس غواړي چې ژمي ته رسېدو سره چې بیا هم دا ژمی دوی په مذاکرات او په خبرو مصرف وساتي. نو زما په فکر باندې چې پاکستان هیڅ وخت په طالبانه او اخلاص د افغانستان د ولس او د افغانستان د ملت نه لري او نه کوي. نو زه فکر کوم چې حکومت سره په دې کې د ژمي چې افغانستان اداره او حکومت او نظم ده په دې ژمي کې د جوړېدو په حال کې وي. نو دوی غواړي چې مطلب دغه ژمي دي ته مطلب مصرفې وساتي او دوی مطلب آمدګي ونیسي.
سلام علیکم، زه شراغا خبرې کوم د هلمند. زما د دغه سفر په اړه دغه پوښتنه و، دغه پیغام دی چې دا ما چې د کنفرانس وخت سره معلومېدی ژر ژر یې دا اعلان وکړي چې اختر محمد منصور مړ دی. نو دا چمبازوی به ادارې دي ورسره کوي. د اشرف غني سم د پوښتنه ده چې د پټاګ ورته وایي چې هغه کوي که دا کوي، چې هغه کول خپل په کار دي په شي شي چې دا من کې ورسره منل خو ورسره وجه منی دا هره ورځ به ادارې و داسې ووایه چې باندې ځان پټول او ځان خلاصېدل دا څنګه لا دی نه به پوهېږي. د خدای په امان، دغه زما یو پیغام ور واچوي.
وروره ازادي راډیو سلامونه، او سلامونه بعد دواړه ولسمشرانو ته، ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غني ته. زما دا پیغام دی لکه چې دا اوسه پورې دواړه ښه روان دي او داسې دي الله ښه بوځي په افغانستان کې. د دوو شیانو ته پام وکړي چې یو اقتصاد ته، اقتصاد ډېر ضربه خوړلې ده، یو د پاکستان سره بالکل پیکون اعلان کړي، او چې کومه خبره اوسه کوي د نړیوال د لارې دي اوسه وکړي چې هغې غونډ په کې حاضري او داسې پټې چې ناستې دا هېڅ معنا نه ورکوي. داسې خو شل کړه چې د غم ورغلی او قرضې هم ورغلی او دا مسه دا یو کال اوسه وړه دي، نتیجه ورنه کړه. زما اوبه ور روان دي، زما تجارت ور روان دی، زما هر څه ور روان دي، هغه په خپل نامه خارج ته لېږي. زما دواړو ته دا پیغام دی چې ورورو د دې داسې جدید چلند ورته شروع کړی چې بېخي ناست دی اوسه نه کولی او کو کولی دی د خارجیان بینلني قوانین په مقابل کې د اوسه کلي وایي چې بینلني قوانین په دې باندې تطبیق شوي دي، بیا حرکت هم نشو کولی. دا خو ور هغه پروژې دي هغه ورکوي دلته افغانستان کې تطبیقوي، موږ اردو وژني، پولیس وژني، انجینر وژني، ډاکټر وژني. نو دې نه زما دا خواهش دی چې بالکل قطع شي.
سلام علیکم، آیات الله ام کنرنا. او غوښتنه مې دا ده چې پاکستان یو ځل بیا د سولې او روغې خبرې اترې شروع کړې دي چې د افغانستان لپاره به بیا کومه لویه کنده ګټلې. د ډاکټر صاحب اشرف غني نه مې غوښتنه دا ده، هغه چې ته په اقتصاد کې ډېر پیاوړی خو سیاست کې نه فکر وکړه، که دا څوارلس کلن یا پنځلس کلن دوره پاکستان چې ته په صداقت قدم یې خېږي، نو اوس یې ورسره ژمنه او مننه وکړه او که نه یې لږ شانتې فکر او متوجه وکړه. سلام
دوستانو، و هم اوریدل چې زموږ ځینې هیوادوال له پاکستان څخه د افغان ولسمشر غوښتنه او حتی هغه هیواد ته د ده ورتګ ته اړتیا نه ویني او وایي چې د دوی غوښتنې هیڅکله د پاکستان لخوا نه دي اورېدل سوي. خو پخپله ولسمشر اشرف غني پرون په کابل کې ویلي وو چې دوی به د افغانستان د ښې راتلونکي د جوړېدو لپاره پاکستان ته بیا سفر کوي او د آسیا زړه په کنفرانس کې به ګډون کوي. ولسمشر ته به خوښ سو.
دا کنفرانس د پاکستان کنفرانس نه ده، دا د افغانستان کنفرانس ده. کنفرانس شروع شو په استانبول کې، بیا کابل کې، بیا قزاقستان کې، بیا چین کیو سکال پاکستان کده او بیا با یکل مملکت کی اگه کنفرانس بادیز پا افغانستان بادیده دی افغانستان ولسمشر لار نیسی کنفرانس دی مکده طول دنیا دا وقتنه کده یو پس لبلن امده ترین استازی دنیا رازی چیره چی مکستون زلرو باید واضح پیغامونه ولرو او پس لدینه سز لغنه راخ رو بیوت از سروغه گی
د افغان ولسمشر څرګندونې مو واورېدلې. اوس په هم د غو دوستانو راغلي پیغامونه واورو چې په پا پاکستان کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. دوی په هغې وخت کې د خپلو ستونزو په اړه غږېدلې چې د بېلګې په ډول به یو دوه دوستان واورو.
السلام علیکم، زه حاجي صبور د پاکستان هریپور نه خبرې کوم. افغان مهاجر یم، موږ ډېر زیات په تکلیف یو او دغه بېخي ټول عام خاص اوس بېخي د صبر کاسه ډکه شوې ده. ډېر زیات تکلیف دي افغانان، نو هېڅ څه بیان نه دي که څه چاره کېږي. موږ چاره دې وکړي که افغانستان کې که څه لار ورته جوړه کړي، یو امن یا بل ځای کې یو لږ وخت دپاره، کال نیم دوه دپاره. او موږ دلته ډېر په تکلیف یو د خدای په خاطر باندې، د بشریت په خاطر باندې. همدارنګه موږ بیا هم د شکر ګزار یو د دوی نه چې دا شپږ دېرش کاله انتظار نه بعد بیا اوس سیم کارت په افغاني کارت باندې اجازت کوي. خو لیکن دا بیا هم نور ډېر گزاره بېخي سخته شوې ده. خدای په خاطر باندې زموږ د آواز واوري ټول بشري ټولنو ته او مسؤولو مقامو ته یو انتشار ته ورسوي. السلام علیکم.
زه د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ټولو ته سلامونه وایم. زه احمد شاه د پاکستان د کوټ نه خبرې کوم. زه د اشرف غنی څخه هیله کوم چې د موږ د مجرو د کارتونو ټیم پوره ده. څلورویشت پنځویشت ورځې پاتې دي او دا ډېر سخت ضرورت دی. موږ ته ډېر مشکل وي چې موږ ځو ورځو زه خبره غم خامخا د پاکستان د حکومت سره وخوري. وسلام.
وعلیکم السلام ورور، ستاسو آواز مو ته خبر کړه او ستونزه مو واورېده. لکه چې دغه دوست مې یادونه وکړه، د رواني دسمبر میاشتې په پای کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته رسېږي، خو د پاکستان حکومت لا اعلان نه دی کړی چې د دغو افغان کډوالو موده به نور څومره غځېږي. تر اوسه په پاکستان کې شاوخوا یو نیم میلیون راجستر او همدومره نا راجستر افغان کډوال ژوند کوي. په همدې اړه په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل د افغانستان په جنرال قونسلګری کې د مهاجرینو چارو له رئیس حبیب رحمان شمس سره غږېدلی دی او دغه ستونزه ورسره شریکه کړې ده. راځي په ګډه واورو.
څه فکر کوئ؟ تر اوسه پورې پاکستان لا دا اعلان نه دی کړی چې آیا افغان کډوال به د 2014 کال له لومړۍ نیټې ایستل کېږي او که به د دوی د اوسېدو موده پسې غځېږي.
څومره چې موږ معلومات لرو او موږ ناستې کړي دي زموږ منسټر صاحب بلخي صاحب وزیر مهاجرینو پاکستان ته راغلی او قطب الدین سره کتلي وزیر د فرانس سره دوی یو موافقه رسېدلی دي. موافقه کړې ده خو تخمینا شاید معلوم نه ده، شاید وشي. امام دې دوی ویلي چې موږ کوم دوه کاله موده به دې غځوو موږ چې 2018 تر دسمبر اخیره پورې موږ دې ته کارتونه یا به همدغه ډیټ موږ ورته صحت کو چې تر 2018 یا به دې ته ډیټ موږ نور هم ورته نوي کو ورته کارتونه به نوي ورته ورکوم. ورته دوه کاله موږ سره وعده کړې ده خو صرف دې دوی پارلمنټ ته کوم مسله ورخي وړي دي هغه ماتل دي. شاید چې انشاءالله موږ سره وعده کړې موږ میټینګ کې ناستو وزیر فرانسه سره هغه موږ دا خبر ورکړه چې دوه کاله پورې موږ کوشش کوو خدای دې په خاطر موږ دوه کاله ورکو چې د افغانان په عزت سره خپل عمل تلاش نه په زور باندې نه زور کو موږ سره نه جاته کې سره خپل عزت سره باید دیدو خپل عادتو کې خپل ملت په عزت سره لاړ شي. د موږ سره بل د نوي عام راجستر کم افغان چې غیر قانوني دي پاکستان په سره خبرې روانې دي چې کوم تصاویزات اسنا چې دي ورکي کوي باندې فقه او شروع شو کوو نشو د موږ ته ویل چې کوم پاسپورت د وژن هغه موږ ویزې ته غټي کوم دا افغانان ته شو کوي چې خپل ژوند دلته خپل تیر کیا ولکم کور نه چې دی انتقالی بازار نش پولیس لوخانه عادل پر هم نشه دو کارا پوری نشه چې موږ دا اور ګور
دا تاسو دا افغانانو خبره کوي چې رجستر نه دی او ماجر کارونه نه لري.
جوړه خبره کوي هغه افغانان چې رجستر دي دا غي ته دو کال موده غزي تر 2018 اخره پوری هغه افغانان چې رجستر نه دي دا غي لپاره افغان نېشنل کارت دی چې ته هغه ونه شو یا پارلمان نه پاس نه شو نو دی او فیصله کړی دا چې افغان حکومت کوم کاغذونه ورلو ورکړه کوم اسناد ورلو ورکړه هغه موږ قبول د کوم کسان چې په پاکستان کې اوسېږي پاسپورت د وجه څنګه غوي ته ویزه غټه ورکړو. دا موږ خبره کړې ده کله چې موږ په پاسپورت د ولار نه کوم داخل چې په پاکستان کې سفارت دی افغانستان کنسولیټ دی د افغان مهاجرینو دفتر دی له خانه کوم لیټر کاغذ ورته ورکړو چې هغه موږ هم تاییدو. هغې باندې لا خبرې روانې دي چې کله هغه کله پروسس کېږي کله ختمېږي بعد هغې نه به اعلان کېږي.
تاسو پوهېږئ په بلوچستان کې د پاکستان چې کوم د شناخت کارډ ورکولو اداره ده نادره دوی د شاوخوا یو لک کسانو شناخت کارډونه سرکونه بلاک کړی دي بند کړی دي دوی تور لګوي چې په دغه کې اکثرا هغه افغانان دي چې دلته راغلي دي او دغه شناخت کارونه په جالب توګه جوړ کړی دي که چیرې یونیسیار دغه نارجستر شوي افغانان راجستر کوي توپیر به څنګه کیږي چې آیا دوی افغانان دي او که دوی دلته د پاکستان شناخت کارونه دوی اخیستي دي توپیر به څنګه کیږي
نه دې خو په نوي پلان کې د نوي راجستر د یونیسیار له خانان شته مثلا دغه کوم راجستر شوی دی کوم چې لري تقنی یو اشاریا پیندمنه افغانان چې په مثال پاکستان کې شي هغه راجستر دي آینده دې د راجستر پلان نه لري هغه د بجټ ډیرو کم شوی دی هغه چې موږ ټول مخه عراق او سوریا او لیبیا دې ملکونو ته وخته نو څه کولای چې نور افغانان راجستر کودلته هغه دې باید نور خپل عزت سره خپل وطن ته عادتو کې لاړ شي خپل وطن ته لاړ شي دا کوم ان راجستر چې موږ راجستر کوو دا زموږ او د پاکستان د حکومت نه خبره ده دې کې یونیسیار داخل نه ده
څه فکر کوي چې آیا کډ و کال د مود نور هم وغځیږي په دې دوه کال کې به دغه افغانان چې ویل کیږي راجستر او نارجستر شوی سره 3 میلیون افغانان لا په پاکستان کې دي نو دا ټول ستانه چې په دې دوه کال کې
موږ کوشش کوو موږ حکومت پلان لري او رئیس جمهور صاحب همدا تاکید زیات کوي پاکستان په سره خبره کړې ده چې باید موږ افغانان رئیس خپل ملته هلته موږ زمينه برابر ورته دي ځمکه د تعلیم صحت د کار روزګار د شارکونو دي موږ زمينه برابر ورته دي دوه کال کې چې موږ زمينه برابر کوو په هر افغان کولای شي په ځان توګه په عزت سره رئیس خپل ملته او خپل دی نومرې ځمکه مستحق خپل خوانی شي خپل خپل جي خپل روزګار مخته وړاندې وي نو موږ هم کوشش دا کوو موږ حکومت هم دا کوشش کوي چې په دغه ټیم کې کوواړو چې د کال یو لک نه زیات افغانان کوو نو موږ ستانه کوو ان شاء الله امید لرو چې د دوه کال کې ډیر څه دي موږ یې ستانه شو باندې سنت
ورسته پښتنه مې دا د پاتیرو کلونو کې په افغان کډوالو شکایت کاوه چې دلته ک ماجر کارت سره وي کنه وي پولیس یې زبروي آیا دغه د پولیسو لخوا د دوی د زبرونو هغه لړۍ وسم دوام لري کنه تنسوي
د افغانان ماجر چې هر ناجستر دی راجستر نه دی یقینا چې مشکلات کې سرګیر دي د پولیسو خانه په ټول صوبو کې خو بیا هم موږ بار بار د حکومتونو سره د هغه صوبې کم حکومت چې دغه سره بار بار موږ تماس کې استو موږ سره همکاري کوي په دې هغه کې هغه افغانان چې راجستر دي نو هغه د مشکل نه لري یو نیم کو داسي چې پیدا شي نو هغه هغه باندې کوم پرچا چې 14 فرنټ پرچا کټ کې هغه نه کټ کې باندې هغه یو ګنټه نیم الته په تانه کې یو ختنه ته کې اکر تیر غواړي نو هغه بیرته خوشی کوي هغه سره مشکل حکومت لري موږ سره وزیر سفارت صاحب دا خبر ورکړ چې موږ خپل صوبو کې ټولو ته حکومتونو وزارت دا خبر ورکړي چې هغه افغانان چې راجستر دي کارت لري هغه سره هیڅ قسمه مشکلات پیدا نه کوي ورته
په کوټه کې د افغانستان په جنرال قونسلګری کې د مهاجرینو چارو رئیس حبیب رحمان شمسو چې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه غږیده په دې هیله چې زموږ د هیوادوالو ټول ستونزې که د هیواد ته باندې دي او که دننه هوارې سي ورپسې د نورو دوستانو ټلیفوني تماسونو ته چې موږ ته د دې اونۍ په ترڅ کې په پیغام سپتونکي د سکا کې پرې شېدې دوی پر نورو موضوعاتو غږیدلې دي
بله السلام علیکم جواد الحکیم سراجی له علمون ولایت البته لشکرګا شاه د سای طرف دمات کوم موږ مشکل دا غوړی چې چارواکي مراګر دی وای تذکره وکي او چل تذکریا وزګی ته ورسو موږ ته تذکره نه راکې یو تذکره په 5000 افغانۍ یا په 10000 افغانۍ موږ ته راکوي کڅو کوی وستاو پیسې ولري هغه تذکره کولای شي او ما مسلمان وو د مشکلان نه نشي کولای نو زما د لوړپور چارواک صدا غهيله ده چې بیا په علمون کې دا غستون زحال کی وسلام خدای کوم
السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم دا د کندهار نوې والی صاحب چې نو دې په اولو ورځو کې ویل و زه د کندهار برق سم کوم د ولسوالۍ سرکان د خاکري سرک به بس ستاسو کار په شروع کوم د چې به پوه کوم نور ولسوالۍ شورا وا کو چانکو چانکی ستاسو د سره خبرې وکړه د ازادي رادیو چې دې په دې باره کې څه وایي چې کار کم کار کړی دی دغه و یو ځای دی یو نقطه دی په ګوته کې چې دا ځای کې مش کار کوي سلام
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم محترم زموږ جراوت ولسوالۍ کې ډیر څه ډیر زره کس په روینه اخته دي نو موږ د افغانستان د حکومت د جراوت ولسوالۍ کمانډان زه هیله کوم چې دغه روینیان کارخانه دی ودرېږي چې خرچېږي موږ د حکومت او طالبان سره داخله ده چې دغه خلک په دغه او د قانون منګول ته وسپاري چې دغه روین خرڅي پر د اخوارانو باندې هغه د کور سامان وړي خرڅي پر د کارخانه والا باندې نو موږ د جراوت ولسوالۍ څخه موږ دا پیغام پریږدو چې محترم د افغانستان حکومت او طالبان دغه ناوړه پیل ورکه د افغان د جراوت ولسوالۍ کې د ټول افغانستان د ورکه منګر په پیل د جراوت ولسوالۍ ته دا پیغام پریږدم والسلام
وعلیکم السلام محترم دوست د دې تاسو پیغام هم خپور کړ. موږ هم په دې هیله یو چې په ټول افغانستان کې دغه د اعتیاد مسله لمنځه ولاړ سي او اوس موږ خلک پر کرار سي. د نورو دوستانو پیغامونه هم سته البته، خو د خبرونې وخت د کموالي له کبله به یې په بله خپرونه کې حتما درته خبره کړو. نور مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال